السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي.
عملاً وزارت ساتامه
د افغانستان اسلامي امارات د عامه روغتیا وزارت عملاً له کورنیو او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې موجودو ستونزو ته په پام آیا دا کار ممکن دی؟
د هغه مراکز چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو ډاکټرانو نرسانو ماشونه نه دی ورکل شي.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي بیا د روغتیا په برخه کې دراولاړو شو ډیرو ستونزو ملامتي پر نړیوالو اچوي.
مشکل بیرته په ډونرانو کې د حقوقي بي سلاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي. مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي.
د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري را لوېدو له کبله خلک د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي شکایت کوي.
د خلک له توان نه خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
د غراز پنړیوال موضوعاتو کې به واوري چې ایران پر اروپایي مرکچیانو نیوکه کړې چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د احیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه هم د خبرونه په وروستۍ نیمایي کې یعنی دوهم نیمایي کې مهیروي خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حملې له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. اروپایي ټولنه وایي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستو لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم د لومړي ځل لپاره له متحده عربي امارات څخه لیدنه کوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حملې عمله د مړینو د کموالي خبره کوي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماخام ازادي راډیو ته وویل
تعداد واقعات مثبت کمتر
د مثبت موارد شمیر لګ او د مړینو شمیر تر هغه هم لګ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینو یوازې 2 پیښې درلودې.
خاغلی حجیر دغه راز وویل چې د زمری په څلې رښتمه د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس د 55,000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي چې له هغې ډلې د په وینا د مثبتو مواردو شمیر 5,300 او د مړینو شمیر 290 کسانو ته رسیږي. خو د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او د قربانیانو شمیر له هغه څخه ډېر زیات دی چې راپورونه ورکول کېږي. دوی له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو لکه ټولنیز واټن په منظم ډول د لاسونو مینځلو او ماسک اغوستلو ته پام وکړي. د ورلد رومیټرز د یوې پاڼې له مخې په افغانستان کې له 1,500 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله هم له 300 زیات کسان مړه شوي دي. اروپایي ټولنه خبر ورکوي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د مرستې دا جوپه د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول شوې ده. د بحران په چارو کې د اروپایي ټولنې کمیشنری نز لینارچچ بیګا په ټویټر ولیکل چې په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. میرمن لینارچچ زیاتوي چې اروپایي ټولنه باید تل د افغانانو تر څنګ ودرېږي. لدی مخکې نړیوال بانک له افغانستان سره د مرستې د صندوق له کنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د آزادولو خبر ورکړی وو. تمه ده چې دا پیسې به د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د ژور بشري بحران له ګواښ سره مخامخ دی او اقتصاد د سقوط پر مورګه ولاړ دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بینت ورسته له هغه ابو ظبی ته سفر کوي چې د اسرایل او متحده عربی اماراتو ترمنز د امریکا په منځ غړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرایل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان مخې ته ورغلی و. ښاغلی بینت وویل اسرایل متحده عربی اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. اسرائیل او متحده عربی امارات لوګ دی مدیر رئیس په امنیتی برخه کې پټه همکاري کوله، خو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ابراهیم د تړون پر اساس رسمي ډیپلوماټیک اړیکی د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې ټینګ شول. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویس سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیک پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. جرمني د پولند د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي له بیلاروس څخه د هېواد ته د زرګونو غیر قانوني کډوالو د تګ مخه ونیسي. د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د روسیې لخوا پر اوکراین احتمالي برید د ناتو د ټولو غړو اندېښنه پارولې ده. خو د جرمنی او پولند ترمن د اختلاف ټکی هم شته. پولند نارت ستریم دوه دینه لیکل جوړولو سره چې د روسي طبي غاز مستقیما جرمنی ته لیږدوي مخالف ده. پولند وایي دا پروژه پر اروپایي ټولنه د روسي فشار زیاتولی شي. د جرمنی نوی حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې پر اوکراین د روسي د يرغل په صورت کې دا نه لیک بندوي، خو ښاغلی شولتز د چهارشنبه په ورځ د لوړې په مراسمو کې روسي ته خبرداری ورکړ چې دا کار وکړي نو له ناوړه عواقب سره به مخامخ شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. ښاغلی جانسن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 14 کال یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پای د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. د حکومت مخکنی پلان د جنوري پای او هغه خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې بریتانیا د اومیکرون له بدلیدونکو څپې سره لاس ګریوان ده. جانسن چې د دې څپې پر ضد مبارزې لپاره د دریم ډوز د تطبیق لپاره ملي ماموریت اعلان کړ، ویل چې د واکسین د تطبیق مرکزونه به و ورځې په اونۍ کې فعال وي. بریتانوی ساينس پوهان په دې باور دي چې د هغو کسانو لپاره چې او مایکرون له ګواښ سره مخامخ دي د ناروغۍ د علایمو په مخنیوي کې د کورونا پر ضد واکسین دریم ډوز ګټور دی. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل، کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق قیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت په نیجر راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. د امر روغتیا وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرستندوی ټولنو د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده، خو آیا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي څومره ممکنه ده چې خپل دا ژمنه عملي کړي؟ نور بدی احمد تکل پر رپورت کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلي نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. همدارس د هیواد په کچه د کورونا د علاج لپاره څلور ډیرش روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 12 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت منی چې د پخوانی نظام لپاره زیدو سره د دې خدماتو لویه برخه په ټپه درېدلې دي. د امیر روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه لنړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملا وزارت صحتامی امارات اسلامی افغانستان
ده افغانستان اسلامی امارات د عام روغتیا وزارت عملا له کورنۍ او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي، د یو انساني ناورین مخه ونیولای شو.
خغلی حجیر زیاته کړ چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په څلورو پنځو ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د معاشونو، واکسین، درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي. د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی وای، په دې روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د افغانستان د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه هم د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. کاغلی حمیدی آزادۍ رادیو ته وویل چې د غیر حکومتي مؤسسې اوس یو هم په هیواد کې فعال نه دي، نو ځکه د په وینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دی ورکل شوی. لبل په لاره داس ته بهتره معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکی چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نورې متممه ناروغي ولري، لکه شکر، لکه فشار، پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي، نو دا بیا تخصصي خدمات او آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیات یا په کورونا ناستي یا د هیواد بهر تللې دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
د تیر نظام په واکمنۍ کې د کووید 19 د شاوخوا 1.5 لک مثبتو مواردو او له دې کبله د نږدې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و. خو د زمري په څلور وشتمه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کووید 19 د نویو پیښو، د دې ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر او همدارس د کورونا د نویو بڼو د خپرېدو په اړه تازه او باوري ارقام نه و ورکړل شوي. خو د عامه روغتیا وزارت ویان خغلی حجیر پرون د دیو با په اړه یو لړ نوی معلومات وړاندې کړل او ویل چې په افغانستان کې تر دې دمه د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس د نوی بڼې هیڅ نښه نه ده موندل شوی. د کورونا د بڼې د تیرې اونۍ تر پایه درې شپې ته هیوادونو ته سرایت کړی و. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د کورونا د دې بڼې نښې نښانې تر اوسه په افغانستان کې نه دي لیدل شوی.
و امر دل چې د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکو کې په ټول افغانستان کې کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. پرون د عمومي روغتیایي خدمتونو د پوښښ نړیواله ورځ وه. دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیایي خدمتونو بهر پاتې نشي او ټول باید یا د نړۍ ټول دولتونه یا هیوادونه باید پر روغتیایي سیستمونو پانګونه وکړي له 2018 میلادي کال راهیسې هر کال منځل کېږي. دا چې اوس په افغانستان کې تر څه حده خلک روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی لري، په دې اړه مو پرون د روغتیا په خبرونه کې هم دا موضوع وڅېړله او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر مو میلمه وو. نوموړی په افغانستان کې د روغتیایي سکتور په برخه کې د ډیرو ستونزو ملامتي پر پخوانی حکومت او د دې حکومت تر لنګیدو وروسته پر نړیوالو اچوي چې د په وینا د روغتیا مسله تر ډیره سیاسي کړې ده.
په افغانستان کې درې ډوله روغتیایي سیستم لرو: یو اولیه او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اند ترشری هیلث کیر سیستم. تاسو عملاً وګورئ چې په دې برخه کې څه شوي دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې مرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې د ډېرو لویو ستونزو او خنډونو سره مخ شو ده پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي؟ تخصصي روغتونونه دي. په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نه چې دا اوس دا وضعیت دا پروس کالم دا وضعیت و، دا دوه کاله مخکې دا وضعیت و، دا درې کاله مخکې دا وضعیت و. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی له خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو مشکلات په هیواد کې شته، ستونزې موجودې دي او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. پروسه اوس
تخه ورسته کې تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلود او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو په لاس کې د روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو د خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولای. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي یا مخې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرسته اوس نکیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نور مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي او دغه موضوع سیاسي نکړه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شلکلن مبارزه کې هم دا ثابت کړی ده چې دا بش غیر سیاسي ساتلې اوس هم دا ثابت کړی. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی په سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي. موږ ډیر کوشش کړی ده له نړیوالو مؤسساتو سره، له دبليو ایچ او سره، دغه سیدی نما یا شمیر نور مؤسسات او له سر صلیب سره، له دوی سره مناسب تر سره کړي، له دوی سره کېناستلې او قناعت مو ورته ورکړی چې د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان له ولس سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپای ټولنې، داسې نور یو شمیر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطر شول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق سره منسوسو چې دوی خپل مرستې بندې کړي. آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ کچیرته د دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا ټول درواغ وي. دا بس یو وفاه وي د خلکو په سترګو کې خاورې تویول دي چې که د حقوق بشر خبره ده، که هغه د اسډی جیز خبره ده، که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده. او کچیرته یو ورې دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه، نړیوالې مرستندوی ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو بیا بیا د صحت برخه سیاسي نسي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نسي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوره، یو چی یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیایي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سستینیبل نه وي، دا پایداری نه لري. چې پایداری یو نظام نه لري، هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یوه ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمرو،
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 19 دقیقې کې دونکو دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته بغښ شو.
دوه نیوز انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د قطر پر احتمالي پانګونې یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر مولا عبد الله لطیف منصور په حواله راغلي چې قطر غواړي افغانستان کې د لمریز برېښنا پر تولید پانګه واچوي. په مطلب کې وړاندې راغلي ټاکل شوی د قطر د اړوندو ادارو یو پلاوی په همدې تړاو د لازیاتو بحثونو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان پاته 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ اسیا له لوري واردېږي چې هغه هم ډیر کله پرچاوي لري. د مطلب په پای کې راغلي دوه داسې مهال په احتمالي ډول د لمریز برېښنا د تولید معامله کې ځان ښکېلوي چې د خلیج دغه هیواد اوس مهال افغانستان سره د بشري ناورین په کنټرول کې مرسته کوي. خبرونه د قطري ډیپلوماټانو په حواله لیکلي، عام افغانان باید د سیاسي تحولاتو سزا ونه ویني او هیوادونه یې لاسنیوي ته ورودانګي. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي، ممکن د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت له هغه پلان لاس په سر شي چې غواړي له خطر سره مخامخ یو شمېر نور افغانان له افغانستانه وباسي. ورځپاڼې لیکلي د برېټانیا د کورنۍ چارو د وزیر پریتي پټیل دا پلان اول خام شو، خو اوس د مالی سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. ګارډین د برېټانیا د یو پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ په حواله لیکلي، دغه هیواد نیت لري چې دا پلان له عملي کولو مخکې مړاوی کړي. د ګارډین په لیکنه په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د میشتېدو پلان په 13 اگست میاشت کې په ډیر شور او زوږ مطرح شو، خو د څلورو میاشتو په تیرېدو لا پیل شوی نه دی. ورځپاڼې د برېټانیا د حکومت د ولولپوري چارواکي په حواله لیکلي، دا پلان ځکه ځنډېدلی دی چې په کافي اندازه یې ملاتړ ونه شو. د افغانستان لپاره د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت په خوانی مسول آدم تامسن ګارډین ته ویلي، لنه خونی خانو داسې ښکاری چې برېټانیا کې د افغانانو د مشتېدو پلان د سیاسي فرصت طلبانو لخوا یو مسخره نمایش و چې اوس له ماتې سره مخامخ شو. په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د بیا مشتېدو د پلان وپاڼه د سپتمبر له 14 را په دې خوا اپډیټ یا تازه شوې نه ده، خو د برېټانیا حکومت ورمشپه د افغانانو د بیا مشتېدو پلان د برېټانیا په تاریخ کې تر ټولو سخاوتمندانه طرحه یاد کړه.
ازادي رادیو اوري ولکه شاوخوا 2000 خزینه خبر اعلانو په تیرو څلورو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوې دي خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د کشمیر له خبر اعلانو د دفاع کمیټې او د خپلواک خبر اعلانو د ټولنې لخوا ازادي رادیو سره شریک شوې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د نن او بهر یو شمېر افغان خبر اعلان وي د طالبانو په بیرته راتګ سره د دوی د تیرو 12 رسنیزې لاسته راوړنې له لاسه وتلې دي. نور به په دې رپورت کې وره
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري، خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنۍ په برخه کې درلودلې، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاق سره د دې لاسته راوړنې ډیر زیات زیانمنې شوې. زمونږ ډیره خزینه خبریالانې له افغانستانه بهر ووتي او له ډیر ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده، بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخې له نارینه خبریالانو سره اوګه پوګه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بل هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې له عمل شول چې د خپله دنده له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لس کالې په رسنیو کې کار کړی، په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالان ورځ سربلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنون کیده او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کیدل شي.
خزینه خبریالان شي په تیرو دوه لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه، په سیمهیزه او نړیواله کچه لوی لاسته راوړنې هم درلودي. اوس مهال څناڅه 400 خزینه خبریالان په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې لرامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړې ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولی.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه خسي چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو پاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه ورکړي.
د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې معلومات کوي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې په رسنیز ډګر کې د خزینه خبریالانو لاسته حقونه په تیرو شلو کلونو کې بې مخینی وو. د دې کمیټې په خبره په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې لاسه ورکړې او ډېرې د هیواد پریښودو تاړ شوې دي. د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي چې خدای مکړه پرسنیو کې د خزینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې خزې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محروم نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د آزادی رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا آزادی رادیو سره په خبرو کې سپارښتنې وبللې. په دغه مواردو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د رسنیو د خزینه کارکونکو د حجاب مراعاتولو او د غشن په تمثيلي ټوټو او ډرامو کې د دوی نڅرګندېدل شامل وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم هی ونړیواله موضوع، ایران پر اروپایي مرکچیانو نیوکه کړې ده چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د اټومي تړون د هیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. په دې اړه د تهران د لوی مرکچی له دی وینا 2 ساعته مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ چې دا یو وروستی فرصت دی او باید په مذاکراتو کې په جدیت سره ګډون وکړي. د ایران ولسمشر وړ مورز ویلو چې هیواد په مذاکراتو کې جدي دی. د موضوع نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یو ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوی او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پریس ټلویزیون د راپور لمخې د تهران لوی مرکچی علي باقری کانی پرون د لیندې په 21مه وویل چې اروپایي لوري مذاکراتو ته د داسې یو نوښت پر راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لمنځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وچه د نورو لویو قدرتونو ترڅنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون لدې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداري ورکړ چې د تهران لپاره لهم وروستای چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي.
دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ګدو چې اتمي وسله ترلاسه کړي، نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقه د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د وو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې لګډون وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل ایران د خبرې په داسې یو دری سره پیل کړی چې د مذاکراتو جریان او میاشتو مخکې ته بولی. لشپګلو یو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون لمخې چې امریکا په 2013 کال کې تریو وته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ وروسته او د ولسمشری په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شوی. ښاغلی رئیسی د شنبه په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافا وځي اوریدل شي. ولاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د استاسو د ورکوښو ځانو د لټ خبرونه مهیروي د غراز بدیدې ترڅنګ د هم واورې چې د ډالر په وړاندې د افغاني د بیساري را لوی دول کبل خلک د خوراکي موادو د بیو ل زیاتوالی شکایت کوي. خو اوس په افغانستان کې سهارت نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حمل عمل د ملینو د کموالي خبره کوي. د وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د ملینې یوازې 2 پیښې دوی درلودلې. اروپایي ټولنې خبر ورکړی چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. په دې بسته کې 280 ټنه خواړه درمل او د کووید 19 ناروغي د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خپل پولندي سیال ماتیوس موراویسک سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت استریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد د تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. جانسن په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 13 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. کومه غوښتنه وی دي او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې لدی چې تاسو د ورکوښو ځانو د لټي پروګرام ته ور ورسیږي یو بل راپور راخلو. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري رالوې دوله کبل خلک د خوراکي موادو د بیول زیاتوالي شکایت کوي. اکثره بې وزلي افغانان وایي چې د خوراکي موادو بیه دومره لوړ شوې چې دوی د اخیستو وست نه لري. پرون افغانۍ چې ارزښت په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډیر کم شوی د کابل د صرافانو په شاهزاده سرای کې 110 دی و ډالر په وړاندې تبادله کېده. نور په دې راپور کې
د افغانۍ یو په وړاندې د ډالر او د بیل وړیدو کابل خاریان هم اندیښمن کړی دي. د کابل خاری او تنوسیدونکو سلیمان د ډالر او د بیل وړیدو په تړاو ازادي رادیو ته وایي
مردم پیسې نان خوردن خدا ندارم.
خلق د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. کله چې د ډالر او بیل وړیږي د خوراکي توکو قیمتونه هم ورسره پورته ځي. د طالبانو له حکومت غواړو چې دغه وضعیت کنټرول کړي کنه خلک به لږی مړ شي.
د کابل خار اوسیدونکو زرمینه هم ورته خبره کوي.
قیمتي خپل اوج ته رسیدلې ده. سوداګر هم د قیمتي لامل د ډالر لوړوالی یادوي.
د کابل په منډوي کې یو تن دکاندار طلا محمد وایي د افغانۍ یو مقابل کې د ډالر لوړوالی د خوراکي توکو په بیه مستقیم اغیز لري.
تو دا اولیه مواد باندې ده لکه وریز لکه اوړو غړی دغه شیان په دې سي ډالر قیمته کې دغه شیان نرخونه ډیر لړیږي. د خلک له توان نه خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
صرافان د طالبانو له حکومت غواړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ یو بیا کنټرول کړي کنه نو دا وضعیت د افغانستان اوسیدونکو لپاره یو ستر ناورین سره مخ کړي. مهدی او حضرت ګل په کابل او ننګرهار کې صرافان دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې
با حل نمودن مسائل سیاسی
د ډالر مقابل کې د افغانۍ او د بی کنټرولر سیاسي حل لار ده. ځکه موږ په هیغو چې سیاست او اقتصاد له یو بل سره مستقیم اړیکې لري. هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې طالبانو ته وړاندې کړي دي باید د حکومت لخوا حل شي او هغوی د میرمنو او اقلیتونو ته درناوی وکړي. د دې ترڅنګ د نړیواله ټولنې هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. همداشان د افغانستان بانک هم عملی اقدامات وکړي.
تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې توزیع باید وشي. افغانستان بانک افغانۍ د بازار نه ټولې کوي ډالر ورکه
یا نور کوم اثر چې مستحکم دی هغه باید ورکه بازار کې د افغاني په بازار کې لګه کم شي، چې کم شي بیا د افغاني ارزښت اضافه کیږي. بل اساسي لته د افغانستان ډیر خلک لاړه کډوال شو، مسافر شو، نور وطنونو لاړ، هم حتمن د روپی چې دی د سرمایګان چې دوی د لزان سره وړي.
و مغختل په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالب چارواکو نظر هم بلرو، خو د راپور د خپرېدو تر وخته بریالي نشو. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت راهیسې د افغانیو مقابل کې د ډالر او بیا په بیساری توګه لوړه شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک او طالب چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې بازارونو کې د اسعارو بیې کنټرولوي، خو د دغه هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګوند د طالبانو حکومت د کړکیچ د کنټرول لپاره واضحه طرحه نه لري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ورځونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازانو د خبرونه اوریدلو ته چې ما تایر شان چمتو کړی ده، ستاسو هرکلی کوم. ګرانو دوستان، ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام خاطر پهیل په دې ونی کې بیا هم ستاسو لخوا زموږ د ژغ ثبتولو په ماشين کې یو شمېر پیغامونه ثبت شوی و چې هغه به په دې پروګرام کې حتمی خبرو کړو. خو د ځینو محدود اوریدونکو پیغامونه چې په همدې سیستم کې سب کلیو ځینې تخنیکی ستونزې درلودې، یعنی چې ژغ مو په سمه توګه نه اوریدل کېده. نو که چیرې تاسو په دې نږدې وروستیو وختو کې کوم پیغام ثبت کړی وي او موږ یې نن خپور نه کړو، د دې معنی دا ده چې ستاسو پیغام سم نو ثبت شوی. نو تاسو لطفا خپل پیغام له سره ثبت کړئ. البته د دغه ډول پیغامونو شمیر له نیکه مرغه ډیر نه و، نو ډیر وخت به نه تیرو. راځي چې د تل پشان به لومړی یو څو پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د ځینو دوستانو او عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي واورو، وروسته به بیا د ورکوسو عزیزانو په هکله ستاسو پیغامونه خبره کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو بدر درنا کہ درمن ارد میں خوشی سے جوڑ بخیر شرف دے وقت میں ایک مرغہ احمد خادم دے خدمت دولت او اشیر الوصالی او دے کرے تک سن انتخاب مر سن کہ اوقات دا وقت نما تقریبا داشل دیش کال کی چ وسیر نو کہ ہر مومن مسلمان اور نو اللہ سے پتر شمیرہ بنی علی کو نس زما دے کو نس میرا بس پر و سپر و یو تلور دوا ات یو نہ ہا کو نس میرا دے جاں سپر و سو یو سر دو تل وشت ات سو نلس نو دا دیر وقت ایش پتہ غسم کہ دے وسیر اصل کہ دے وے دا یرات ولا دا شندا و سالے دے خار دے کلی مکو کہ نس دا دوت پنا بن دے شمیرا دے جاں دے تام سپر و سپر و یو تلور دوا ات یو نہ و سلام جام دا دے رتول قدم نہ رکھ تو سلام نہ
سلامونه ونی کهلې دا زړه راځو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته دوستانو زه کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب زولس ولینا دوستانو د ورکوسای ځان خبرونه ته دا پیغام فریدم تمو د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځان د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې واځه د شپه کله مخ کې دلته راغلی ما بیا شپه کله زندانی او ځان خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای فاک له هیڅ معلومات نه لري نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي د ما شمیرو ته زنګ ووهي زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکړم. زما د تلیفون شماره ده 0 9 21 21 0 1. بله شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه زه خدای پامه.
بلی السلام علیکم بخبری ساته حواجم د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو ټول امکانات ورته سلامونه کوم. په دې کې له جوړ او خوشحاله به یو تمر یو حالت پیدا کړی چې په زړه سکال دی چې سره ژوند یې دی نو دی عزیز لشکرګان د کندهار تر غلی دی کچېړي کلیواز ما ژغاو نه څوک خوشی دی بوز ما څه دغه ټول شي نه راړي کوي سي سپر و سپر ز دوا یو د ز و دوا شبره زرګا سپر اویا د پټ
جوس دوه د 2020 بلې. السلام علیکم د ازادي رادیو ټول درنو ورځو سلام علیکم چې درنو کوم ته لیدل مې شبې زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چمو جو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال اوس کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې یم چې نن سهار دې تکې کوم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړی ما نوم لري ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم سپارایا ا څلور سو واټا چې اتیوش
ګرانو اوریدونکو، دا و څو هغه پیغامونه چې ستاسو د پیداسو عزیزانو په حق لایې زیری راکوه. خدای دې وکړي چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه او نیکی هیلی دا زاوی راځي او ردونکو کارکونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې دی شمس الله، تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څخه درک شوی دی. د هلمند ولایت د کچکی ولسوالۍ د زندهور د سیمو اوسېدونکی یم. فعلاً اوس په ګریش په ناصرای کې اوسېږم. نو د ناصرای څخه درک شوی دی، بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه موږ ته راکړي، نه د خپل معلومات راکړي. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې د شمس الله په حق له که په ایران کې، که دلته په افغانستان کې، که بل ځای، که په هلمند کې، هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند، خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 2 5 2 2. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 2 5 2 2. د ازادي راډیو ته جهان مننه. از ما پیغام خام خان شه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
زه جنت کول لقم بهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې ګرو میاشت کې چې د خپل کور څخه نه برکت شوی دی. د اسادي ناروغي له کبله څخه محمد سلیم د محمد من زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د منجر کلی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0 5 3 5 3 4 1. دوهمه شمېره 0 5 3 5 2 5. شمېره یو ځل بیا 0 5 3 5 4 1. دوهمه شمېره 0 5 4 3 5 2 5. وسلام.
السلام علیکم. سلامونه د زده ټولو مینوالو ته. یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم. زه خاکسار خوسته یم، له ګلابونو خوست ولید څخه. زما یو رکشوی دوست دی په نوم د حبیب، د فلار نوم یې محمد جواد دی. ده غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاک لاړ شي. وروستی تماس یې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی دی. خو دا څلور کاله کېږي چې په اړه معلومات نشته. که هر چا ته پاکه معلومات وي په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شمارې وایم. لومړی ایم ټی این شماره ده 0 5 2 5 1 1. د شمارې تکرار 0 5 2 5 1 1.
بلی، السلام علیکم. زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت سره په تماس کیم. زما یو ملګری د شکولا په نامه چې 30 کاله عمر لري، دا 2 کاله کېږي چې زما څخه نه درک شوی. اصل کې د بلخ ولایت د چهار بلک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو حتی که د شکولا په اړه معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته پر دغه شمېره زنګ ووهي. 0 5 0 8 3 0 2 5 6. د شمېرې تکرار 0 5 8 3 0 2 5 5. بل شمېره 0 5 0 9 0 9 1 2 1 5. شمېرې بیا تکراروم 0 5 9 1 9 1 5. په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام ته احترام.
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه شعباز احمدی دا پیغام پرېږدم. د ورکو نظامو د پروګرام لپاره زما ورکه دوست قریب دی، ملا ستاره خو نمیږي. د دیراوت د چیرې د ولایت د دیراوت د ولسوالۍ دی. اوس دا ګړی زما ورک دی. او بل زما دوست چې دوی ملاری ملا خو نمیږي د چیرې ولایت دی، هغه هم زما ورک دی. زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 9 4 1 ولس. دا زما د ټلیفون شمېره ده کچیری ملا ستار اخوند بیا ملا ریملا اخوند از ما پیغام وانگی در میرابانی لمسید از ما سر داغ تلیفون در شمیری دلاری سخالی که ونیسی نور موقت منیسم السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا زادی در از دوست خدا خواهش لرم در بادغس ولایت در غادس و لسوالی در گلچین در کلی تخ زحمت ترکم. زما یو زوی دی زه نشیر نمیږم. زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه په هر نامه کې یې کینوم اړولی د هر ورور د هر انډیواله سره چې یې ما ته دې په دغه لمبر زنګ وی زه ډېر پسې سرګردانه یم. شپر و شپر دو شپږ و شپر نه دوه واره شپر و سلام په احترام.
السلام علیکم. مری او رکشه او یادل دی د احسان الله په نامه دی د کندهار کته سي مونږ له لې په دا اتر درم او چې پر و څو کته سره 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 څو دي شپه. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو ستاسو په پیغام کې ستاسو د ټلیفون شمیره سم نه وسپت سوي، نو ځکه ما په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون هغه شمیره پیدا کړه چې تاسو د هغه لاري زموږ سره تماس نیولې وو. چې دا شمیره زه دلته ذکر کوم: 0300028029. شمیره بیا تکراروم: 0300028029. بل دا چې تاسو خپل نوم هم نو ذکر کړی، نو به تر بداوی چې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او په هغه کې خپل نوم، د ورکسیو کس نوم او خپل شمیره په واضح ډول ووایست. مننه.
السلام علیکم. نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو تن نوخه نوم یې فیض محمد داد محمد غنی زی د لغمان ولایت کلنګار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نظر کې شو دا کار چې تاسو دغه کسره معلوماتي نو زموږ سره دی انسان هم د له مخې په لاندې شمیرو اړي کې کې چې داری کشمیر د 0 3015 3 3 9 بل شمیره د 0 3015 2 3 4 ټلیفون شمیره بیا ته کوم 0 3015 3 3 9 او بل شمیره 0 3015 2 3 4 میرا بیات مانانا.
السلام علیکم و رحمت الله و ازادی رادیو ته دا پیغام پر دمه چې ما یوزی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3 کاله کیږي ورکسوی دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالی د ناجی د کلی عمر یې تقریبا 3 سنوات دی. په تنه ګردی دی او د دینی علم د کوون کی دی، یعنی طالب دی، سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. او پر یو د دوه باخدانو چپه باخو کې رسته باخو باندې د کلدانې چپ دی شری ورته زیر سي ورته وګوري شنه یې تک د تک د کلدانې معلومیږي. هر مسلمان ورو کې پاک معلومات لري هر دغه څلور شمیرې د مصر تماس ونیسي. یې سم شماره 0 1 0 1 1 2 3 4. سلام 0 1 3 1 1 1 2 9 اتصالات 0 1 8 2 4 9 2 4 2 4 1 اریبا 0 2 4 1 1 5 9 5 2 2. و سلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام رسوي.
مله د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونزی د حجیم د عواشا خون مسی دی د جوزجار ولایت د قوسیتی د ولسوالۍ د ټول ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا وقته نه شکیږي زموږ سره غره کوي نشانه یې درې دي چې پر اصل از مایوب دی د اسنه پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنگل باندې زخمونه لري، ګوتې چنګک دي. نو د امارت مسولینو یا د امارت اسلامي د چاسره باندې هم دې مهرباني احمد خپل مشه خبر راکي، او کهار ور ته معلومي هم دې مشه خبر راکي، مهرباني به خپل جایزه جن واخي، شیرینی جن واخي، مشه دې په دغه شمارو باندې زنګ وي. شفر وسو ناتیا 1530 سلور سو سلور ویش، شفر وسو ناتیا 1530 سلور سو سلور ویش، بل شمارا شفر وسو واتیا اتشتا شپانس پوزاویا. او دا پروگرام دا چلوون کی تو ایرو شانس سے میدا یلا دا چې دا زما پیام نشر کی او خپل پروگرام کی راولی. والسلام ساسو دایمی همکار قاری محمد ایوب پښتون.
بلی السلام علیکم، زما محمد خالق تو زابل ولایت شمزود ول سوالی د سپینه د کلی وسیدوم کایم. زنا زادی راجو ز خیره کوم چې دا زما پیغام نشر کی. موزی سړی په نامه د هاشم خان 55 کال عمر لري. څلور میاسې کېږي چې د کوره نادرکه ده. واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دې ما ته زنګ ووي. د خدای د پاره 0 1 1 1 2 4 4 یوه شماره بله 0 1 1 1 1 2 4 یوه شماره 0 1 1 1 2 4 4 بله شماره 0 1 1 1 1 4 4. هر ورور مسلمان ته کې په دا اړه معلومات چې په دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي. تللی په چاندا پسې ده په لابس باندې ګوشي د پلار نوم یې روزي خان ده. د یو جک سړی د ګوش سړی پر دا شمارو دې د خدای لپاره موږ ته زنګ ووایي. او د ازادي راډیو د خیله کوم زما پیغام نشر کې وسلم.
السلام علیکم، زه خدانزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو زوی دی چې سبا نومېږي، د 14 کالو په شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه نادرکه څه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په اړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووهي. 0 1 0 0 1 0 3 2 4 1 1 شماره یاد بیا تکرارم 0 1 0 3 2 8 4 1 1 مننه.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کې تیار جام تاسو شیخ او سلامونه ټول اوریدونکو ته. زما یو دوست ورک دی د سهیل احمد په نوم، نه کې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې زما سره په همدا شمیره اړیکه ونیسي. 0 1 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 1 9 9 0 9 8 4 8 او یا هم بل شمیره 0 1 0 0 3 5 5 3 0 0 د شمیرې تکرار 0 1 0 0 3 5 5 3 0 0.
سلامونه ونی کیلی در رادیو در خصوص ازان ټول پروگرام ته کوم اله شبا ز جام پر دی د هلمند ولایت وسیدونکو. زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمیر د زلا کا زوی د کم از کم درې میاشتې د خپل کور نه درکته وي. 14 کاله عمر لري، فن کالی پتان دي. نو هر مسلمان وروته کې په هره معلومات وي یعنی د خپل ځاغ لري. نو زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسم. د سیم شمیره ده 0 1 0 5 2 2 3 2 0 5 2. اتصالات شمیره ده 0 1 3 1 5 9 0 8 5 2 5.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز ده شلمن ولایت سره په تماس کې يم. زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سورینکوټ د خانکې سیمه اوسېدونکی دی، دا شپږ نه سکیر چې نه درکته وي د هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مست دي په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 3 0 5 5 اوله شمېره 0 8 2 9 5 5 0 5 او بله شمېره 0 2 8 1 8 9 5 8 1 دا اړیکو شمېرې یو ځل بیا 0 5 0 5 0 8 9 6 5 0 2 8 1 8 0 1 8 سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
محترم اوریدونکو، ستاسو د نن ورځې د دغه خبرونه وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته پوره روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. په مخه مو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
چه ده سن شور ما شوری ما شر وسون چه ده سن شور ما شوری ما شر وسون پکا زکات ایک اور دم اٹ مارو سون پکا زکات ایک اور دم اٹ مارو سون ده سن شور ما شوری ما شر وسون چه ده سن شور ما شوری ما شر وسون چه پزه کریے خلوت بت کنا کیجی پزے کریے خلوت بت کدا کیجے دہا سنم پہ یاد میں جگارو سو دہا سنم پہ یاد میں جگارو سو چدا حسن شور ما شوری ما شر وسو چدا حسن شور ما شوری ما شر وسو پکا رکھتا ایک اور دم اجما روسو چدا حسن شور ما شوری ما شر وسو چه زلف خوش پہ یہ خال پغیش کے واخس چه زلف خوش پہ یہ خال پغیش کے واخس دفلک پشبستان کے قمر سو دفلک پشبستان کے قمر سو چه حسن شور ما شوری ما شر وسون چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسون پکا زکات ایک اور دم اجما روسون چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسون زمیه دا غوطیو خلکنا پتان دس کلا ہو چمیه کورد آزار رسول دس کلا ہو چمیه کورد آزار رسول چدا حسن شرما شوریه ماشر رسول پکار رکاتے کورد مجمر رسول چدا حسن شرما شوریه ماشر رسول